د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم او تاسو په دې خبری غړې کې هرکلی وایم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او مرکی هم شته دي په منځ منځ کې به تاسو خبرونه وړاندې کو او د غړې په سر کې لکه څنګه چې تاسو خبرې مونږ تاسو تفصیلی خبرونه لرو د دغه خبرونو د اورول لپاره بوروال کاکړ را سره دی راځي چې وایو
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له عمله د مړو شمیر 28 ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر اوس 28 ته پورته سوی دی. دا خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي سوي هم دي چې د ځینو پکې حالت د اندېښنې وړ دی. دا لغه وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان ښار په دوسره چوک کې د پاکستان شناختي کارډ ورکونې ادارې نادرا یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګی برید وسو. له پاکستاني طالبانو بېلې سوې ډلې جماعت الاحرار د دې ذمهواري منل ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب ښار ته راځي او وینا داوه چې دی به د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سهار څوک له دې سره راځي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ولسي تحریک په ګډون یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزي حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو مرکزي حکومت یې نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است و امروز
دی وایي افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو، نو ځکه ډیره ضروري ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خنډونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. دا خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال رډیو ته وکړه. د ویل د عملیات د سی شنبې په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورما چولسوالیو په کنجک او چارشنبه سیمه کې سوی دی. رضایی وویل چې په وژل سوو کې د طالب وسلوال یو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې څوارلس وسلوال ټپې سوي دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. روس وایي په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکي کې 10,000 کلاشینکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو د وزارت ترمنځ هوکړه سوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته ولېږل سي. نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هیلیکاپټرو په ګډون د نورو غوښتنو پر پوره کولو هم غور کوي. د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده، په لوی لاس ژوند تباه کول دي، د عیسوي او نور مذهبي لږکیو له منځه وړل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدی مذهب غړي وژلې دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کېږي. داعش په عراق او شام کې تر خپله ولکلاندې سیمو کې د عیسویانو په ګډون د نورو مذهبي لږکیو غړي هم په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې فکر کوي چې د داعش لخوا وژنې په رسمي توګه ټول وژنه وګڼي. د عراق سرکاري تلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادی له هغه وروسته رمادي ته تللی چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی ایسوسییټیډ پریس ته ویلي چې وزیر اعظم حیدر علي بادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته وکړل. د امریکا د هوایی بریدونو په ملاتړ عراقي ځواکونو د دسمبر پر 28 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوال د ښار لمنځه وېستل او هلته د عراقي حکومت بیرغونه پورته کړل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د روان کال د مئی په میاشت کې د رمادي ښار نیولی و، کوم چې د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د پوځي ماموریت لپاره یو لوی ګزار ګڼل شوی و. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی ویل احمد الله اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.6 روپیه خستل کیږي او 1.6 روپیه دیش پیسې خرڅول کیږي. ایو ایرو 1.44 روپیه اویا پیسې او 1.45 روپیه شل پیسې. یو پاوند 1.55 روپیه اویا پیسې او 1.55 روپیه 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپیه 50 پیسې او 9 روپیه. یو سعودي ریال 23 روپیه او 23 روپیه 45 پیسې. ایو افغاني 1 روپیه 60 پیسې او 1 روپیه 25 پیسې. او 202 اتیا ایرانی ریال او یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. د دې حمله یو عینی شاهد وایي حکومت وای قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح 30% ته زیاته شوې ده، خو دغلته د ځینو غیر سرکاري ادارو چارواکي وای دا مبالغه ده.
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
بیګا په شارجه کې افغان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته د جلال آباد پښتونستان چوکي په لوی سکرین د لوبې سلګونو کتونکو کې د ننګرهار والی یا گورنر هم شامل و. او بلوچستان ته د وزیر اعظم د تګ او پیښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه مو هم خبرو موږ سره اوسئ. روزونکو تاسو زموږ غږ مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي دوی د ترهګرو ځپل لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو دغسې یوه نیمه پیښه باید خلک نه آرامه نه کړي. اسلام آباد کې د امریکای سفارت هم د برید په سختو ټکو کې غندل دي. چارواکو ویلي چې په خواوشا 500 ټپیانو کې د ډیرو حالت ښه نه دي. د برید ذمہواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر مشتاق غنی مشال لیډو ته وویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځنمرګ برید کې د مړو شمېر 28 ته رسیدلې ده او 500 سیوا کسان پکې یوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي.
28 کې قریب لوګ ډیت اور کوئی 50 سے بو لوگ.
دا 14 کې 28 پور کسان مړو او 500 سیوا کسان یوبل دي. په ژوبلو کې خوشاله 1500 حالت سخت دي چې دا وخت پیښور لیډی ریډینګ او مردان میډیکل کمپلیکس کې امداد لپاره پراته دي. د امنیت په حق لبزویم چې په آرمی پبلک سکول د بریډیو کال پوره کېدو په مقا او د هغې وروسته دوی په غټو خارونو کې په خصوصي توګه او ټولو صوبه کې په عمومي توګه امنیت ټینګ ساتلی وو او همدغه وجره چې تاسو ګورئ چې ګڼ شمېر دغه خلک سره د وسلو او خودکشو جیکټو نیولې کېږي هم خو له بد مرغه پرون دغه پیغ وشوه او دا هغه خلک دي چې نه جومات پرېږدي نه سکول نه بله اداره نه خو د دوی څه دین شته نه مذهب شته او نه ایمان. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د برید کوونکي او د 14 پخلا صدا رنګ وویل.
14 د خودکش بمبار دی په موټر سایکل باندې راغلی دی. دوی چې راغلی دي په گیټ باندې دوی سکیورټی ګارډ درولې دي او دا هغه د وجې نه دفتر کې دن لا ډېر زیات اپلیکینټس ډېر زیات خلک وو نو د دوی بلاست چې کم شوی دی نه دا په دې گیټ باندې د پاسه شوی دا ټول د دلنا باقاعده د نادرا د افس د پارا یو پښیو د بلډینګ دلنا موست اف د کیژوالټیز دي چې کم باندې دا غ ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دي تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړي
هم دغه ځای او شیدون چې د شناختی کارتونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګولې د لحال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو.
ما خو چې دی نه د مخامخ کور دی اکدم چې درز بورې د نظر هو ته ما پس مورم رو تما پس مور رو ته نه خو دې شته دا به وو شو خو دې د مار امن ډکر نو دې جنم دا موري سم لو سړی د مر پالا کیو دا کدا ټول مچ ته ول او په پریویټ گاډو کې دې کې سرکاري گاډي مر ور رسید باغی کې دا ټول مړی او زخمیان جدا مون ټول ور چول ډیر مړی چې کم دې دې نادر دې ګل خله کې پراته یورونو ته خیر شوی دې خدا خو شو گاډي چې کم ولړو دا خراب شوی دې
نه پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون مسپخین خوشه 2 بجې دغه 14 نه د شناختی کارتونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشوه کله چې ګرش مېره کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارتونه اغستو ته ولاړ وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلی په پاوکم یوولس بجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې 2 بجو
د کرخي پر غاړه په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه په 3:30 بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاو کم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې په 4:30 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور او سوم ایو مرکه درورو بلوچستان کې چارواکي وایي چې نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورځي تم دا چې هغه به چین او پاکستان ترمن د اقتصادي راهداري پروژې غربي لارې چې تر ډیره له پښتنو سیمو تیریږي پرانیزي یاد دی چې پښتانه ملت پال سیاستوالو د کاشغر او ګوادر ترمن د اقتصادي راهداري په پروژه نیوکې کړې وایي چې مرکزی حکومت غواړي د دې منصوبې ډیر سنتي پارکونه په مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړ کی. په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د نو شریف د دورې تفصیل غوښته.
دای په د ګوادر کاشغر اقتصادي راداري یا مغربي روټ افتتاح کړي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړې ده، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړې ده، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړې ده. موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللې دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جازه دي. موږ هم ورزو
یو تصویر ځای خبريال مشال رادیو ته استولې دي. هغه وایي چې هغه تخته چې د میانه شریف نوم پیل کړی دی وای چې افتتاح به کوي. په هغه کې د ان ایچ 50 د اپګریډیشن یا د هغه د پراخي ذکر سوی دی. د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نشته په هغه تخته باندې. په دې باندې څه وایست؟
خدای نور صاحب، په دې کې بنیادي تور باندې ان ایچ ای دا انتظام په لاس کې لري. د انچ چې کوم دعوتنامه د زی داسې اخلم چې ګوای نه چې جاری کړي د چې د دوی کوم رسایی ده یا د دوی کوم اختیار دی، زی پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی. خو بنیادی تور باندې که د دوی واره مجلس وي، بیا د دوی د راتګ د خلګ راوستل زموږ ورته د به معنا دی.
د تاسو سره چې کوم کول سوی او د صوبای حکومت په حیثیت باندې هم تاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی د کچ په کار کې
موږ خو اقتصادي دی راداری غربی روټ د افتتاح د فار ورزو
صحیح ده. او په دې کې به ریلوی لاین هم وی،
موټروی به وی، اکنامیک زون به وی، او سب کاریډورز به وی، دا ود پر بقاعده فندز به وی، دا ګډ دلاري به جوړیږي، جان به سرسروي کیږي، او د دې اکنامیک کاریډورز خبر د ټول خلک استفاده کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره او سوم تاسو د پېښور د شوکت خانم هسپتال په اړه یو رپورت. پېښور کې پرون د سرطان یا کانسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانستل شو. د روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې هم د دغه هسپتال بنسټ ایښی و او چارواکي وایي چې د لاهور په شان به پېښور کې هم 80% علاج وړیا یا مفت کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون ویل چې پاکستان کې 25% کینسر ناروغانو تعلق د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا سره دی، نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل اهمیت لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل، زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، مونږ د چا نه چری هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای نه راغلی او د چا سره علاقه لري. خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګي جوړولو لپاره 50 کاناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه، د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف وویل، شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپده ډول مبارکي ورکړه.
پنن راز موږ د فخر سره دوی ټول خلک د تاسو دلته په خبر کې یاد ساتئ. دا تاسو هسپتال نه صرف تاسو مسلسل تاسو سره پیدا ترقی کوي، ان شاء الله دا زغونو مریضانو علاج وکړي.
او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کار فاټا قبایلی علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده. یاره ما خو هلته مکمل کډه وړې وه، زه ورته یو کال هلته پروت وم، یو کال اوس مدله علاج جاری دی.
او د شوکت خانم پیښور یو انتظامی چارواکی اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پیښور کې د کینسر د 300 مریضانو د زیکولو گنجایش دی، او دا مهال په پیښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینه سهولت موجود دی، او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو زر به د شوکت خانم پیښور دویمه مرحله هم سرته ورسی، او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیښور کې ترسره کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرغ شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه لژن د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې، او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونو ښوونځي سکولونه وران کړي دي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي، حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% ده. قبایلو کې کارکوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي او وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوس فیصدي لوړه شي. فرهاد شینوار په دې حقله رپورټ راوړي.
د فاټا یوې پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په هکله جاری کړی شوی 2013 او 14 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسېدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دي او په لکونه خلک یې بېکوره شوي وو، نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنټ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی، ځکه چې تیرو 10 کالونه مونږ وګورو او په فاټا کې په سلګونو د سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي، او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبیلډینګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. په داسې حالاتو کې بیا مونږ که وګورو د سروې راځي یا بیس لاین سروې وي یا انډیکیټرز وي، دا ډېر زیات کمزوري وي.
او د یوې بلې نا دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یو مشر اقبال اورکزی وایي
دا سده سدا کوم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو، تقریبا هغه سره کوم د سنسس ونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو ډېرم خوشې وی. هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې بیا د سوره پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشې وی، 20% په کامن سنس خو دا وایي حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلث ارت اور سره خرابېږي، کلونو حالات خراب شوی دی، خوشې نه دی، د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی، وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده، او دې سره به ضرور د تعلیم شرحه هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امیدونه مونږ تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د ښه کېدو طرف ته روان دي، او څنګه چې د فاټا حالات ښه کېږي ضروری خبره چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات د ښه کېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته دې ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا دې فعاله کړی شي او زده کوونکو ته دې پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
ومانا اخرستی ماناو
لیکا چی تیر دی نبازی. پام کوه
الوهی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بفن.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس.
اوئے 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 خودرت وئی دی میو جی بام کا
د مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونے د جمعے او نہ پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او لکه مخکې مو چې تاسو مرکه وړاندې کړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په هغې کې وویل شول چې نن بلوچستان ژوب ته ځي او د اقتصادي راهداری مغربي لار چې کوم ده هغه پرانیزي. اوس د پاکستان سرکاري ټي وي دا رپورټ او دا خبر ورکوي چې هغه ژوب ته رسېدلی دی. په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم درکړو. څومره معلومات چې راځي به تاسو ته وړاندې کړو، خو اوس یو رپورټ دراوړو. په خیبر پښتونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وایي صوبایي حکومت نه د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې ده او نه یې هم ورته د ترقیتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې له ټاکنو اووه میاشتې تېرې شوې او خلک ترې کارونه غواړي خو صوبایي حکومت یې په غوښتنو غوږ نه نیسي. په دې اړه د منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د روان کال د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمایندګان منتخب شو چې د آئین تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامي حکومتونو د یونین کونسلو نمایندګان وایي تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. دې لړکې د ګل په ورځ په پېښور کې دغه نمایندګانو احتجاج هم کړی و. دغلته موجود د شیروهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
وو میاشتې الیکشن وشولې، مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ در کړی دی او مونږ سره ثمرات نشته، مونږ سره څه اختیار مې اختیار نشته. برای نامه سې په خولې ووي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حد سمه ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹرینز ته په دې کې فائدې دو ته په کې کې ملاويږي، دو په خپل خوخه دغه ټول کارونه کولای شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وي چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وي چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وي چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارت دفتر د کوسې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامي حکومتونو نمایندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
ناظمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو مونږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي، خپل کار باندې پوه شي. نن هم د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ راغلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزو کے پاس کی پرے کی لگیا ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات بھی بیگا جی پنسل سا ہوں گا میٹک چھو اور آگے کی مسلسلی طور مشکلات تو آگے بانے بانس چھو اور آگا دا چیزی کہ آگا دا پروسیجرل دا غری آگا تقریباً نا دا دی 90% مسلگا چیزی کہ آگا ہوں گا حل کردی دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی مې بجې شوې دی. رازیل بوروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره.
د خبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ برید لامل د مړو شمیر 28 رسیدل دي. د خبره د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیگا مشال ریډي توکړه. د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د یو شمیر پکې د روغتي حالت د اندېښنې وړ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځ برخه پرانستې ده. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګون مخکش رحیم زیارتوال بیگا مشال ریډي تول چې په دې مراسمو کې و پښتون مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیځ هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتی. د امریکایي پوځ یو ویان د سه شنبه په ورځ ویل چې د ایران دا کار زیات فارونکو. امریکایي چارواکي ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړۍ نه و توغولي بلکې ازموینه کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکو کښتۍ سره یو نږدې 1500 غزل لري لګیدلې. د امریکا د ولسمشري لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلنټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په مزني ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لژکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلنټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژنه ده.
اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج ظهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټه کې وای.
د پیښور نه خبرېدونکي آج ورسپانه خپلې ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت موږ وینو چې د چاودنې یا بدې پیښې وروستو سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم موږ د ترهګرې پیښې له نظره نشو ویستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. ادارې اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی په آبادی کې په سیکورټي انتظاماتو کې کبلدیتی نمائندگان او سماجی کارکونکو شریک کړي شي، نو ښه نتیجې به یې مخې ته راشي. نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابي موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته د سې د روستو با د خامخا ودرول وی. ادارې وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي، ځکه که چری ماشي او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کوله. رسپانه زیاتوي که وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو که په ملک کې ترهګری او انتها پسندی ودرول وی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکه بلې معاشي، سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړی شي، ځکه چې د کام روښانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه همدا اوس په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدای شئ. د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکلی چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید د پولیو مرض د ختمولو لپاره پوره پوره هڅې وکړي. دا وایرس ماشومان ناروغه کوي او د هغوی راتلونکی زیانمنوي او مزوره کوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکلي چې په هلمند کې وروستیو جګړو وښودله چې افغانستان قوي سیاسي مدیریت ته ضرورت لري. په سیاسي لحاظ د طالبانو د ځپلو لپاره باید ځینې ټینګ ګامونه واخیستل شي. انیسا اجمل د دواړو لیکنو غټ ټکی درته وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یوه سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 202 ماشومان ځپلي وو او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یوه سمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
دین د سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا د راتلونکي کال د وړي او منی ترمنځ به د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر له دفتره په دې اړه خپره شوې خبر پاڼه کې د دغه ټاکنو کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوې دي چې د قانون له مخې د ټاکنو د نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي بیا وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د راتلونکو ټاکنو په اړه نیټې مشخصې او معلومې کړي. زموږ همکار اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل لري.
له اوږده انتظار او پرلپسې انتقادونو وروسته بالاخره جمهوري ریاست
د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د کمشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهور ریاست د خپل خبر پاڼې تر څنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلي غنی ویلي له قانون سره سم دا د انتخابات خپلواک کمیسیون دنده ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کړئ.
په بشپړ ډار سره تاسو خپل کارونه شروع کړئ څو هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملي کېدل اجراسي. دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځایه زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسي جرګې او ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسي جرګې شپاړسمه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسي جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې خرڅ کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کې دی ټاکو. انتخابات تنخواه د انتخاباتو د کمیسیون کار نه ده. په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم اولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خو د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او مني ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسیونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسیونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لرې کولی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافي هغه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتو مړه ته بابا جان څخه خواړه ځای خوړی.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري، دغه زموږ نوې خبرونه ده چې تاسو ته به له مشال ریډیو نشر کیږي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه لیکلي چې نږدې راتلونکي کې به په دې اړه د افغان، پاکستانی، امریکایي او چینایي چارواکو یو غونډه کیږي. په مقاله کې ویل شوی چې سربیره پر دې هم د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته رسیدلو په وړاندې ځینې خنډونه موجود دي. د لیکوال په خبره د سیمې د امنیت لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی ډیر اهمیت لري، نو ځکه باید ټولې خواوې پکې صادقانه حلې ځلې وکړي. ملیحه مرزازه درته د دې لیکنې غټ کې وایي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. رسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. رسپانه لیکي په تیرو اتلسو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلی ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانه په خبره که تاریخ ته وکتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزي واکداري پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانه لیکي دغه ټول هیوادونه خپله ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کېږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28 پاکستان او افغانستان تر څلور اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. رسپانه په خبره دغه ټول مشران کوشش کوي چې له وړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په هکله یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنی لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو یو بل ریپورت دراورو د په دې روسیو کې د رامنځته شوو ریډیوګانو په اړه دی. که څه هم په دې روسیو کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو ځینې راډیوګانو نشرات او خپرونې شروع کړي دي، خو پاکستاني چارواکي وایي چې دوی به کوشش کوي چې په خپله خوا کې دغه راډیوګانې بندې کړي یا د دوی نشرات بند وساتي. په دې وروستیو کې شوی سروې ښیي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړه معلوماتو ترلاسه کولو تر ټولو مطبوعاتو ښه او مؤثره وسیله ده، ځکه خو د کارپوهانو په خبره وسلوالې ډلې کوشش کوي چې د ریډیوګانو په وسیله ځوانان خپلو لیکو ته راولي. د وسلوالو ریډیوګانو د تبلیغاتو په اړه د اسرارالم مومند رپورټ اورو.
پاکستان حکومت وایي د وسلوالو راډیووي خپرونو بندولو لپاره ګامونه پورته کوي. د قبایلي چارو څانګه یا فاټا سیکرټریټ وایي له څو ورځو راهیسې په ننګرهار کې د فعال خلافت غږ راډیو خپرونې په قبایلي سیمو کې هم اورېدل کیږي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي له حکومت سره داسې جدید آلات شته چې ردایش د دغه راډیو نشریات په خپلو سیمو کې بند کړي.
چې زمونږ په قبایلي سیمو کې د خلافت ریډیو چې د داعش ریډیو د هغې چې کوم نشریات دي نو هغه زمونږ په قبایلي سیمو کې راځي. زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ په د حکومت پاکستان په نوټس کې ده او زمونږ د فاټا چې څونه واکمن دي د هغې هم په نوټس کې ده. زه به تاسو دا ووایم چې زمونږ علاقه به د دې خلاف پوره پوره ګامونه پورته کېږي، او نه صرف دا چې ګینې د دغه د خلافت د ریډیو که نور هم داسې څه غیر قانوني ریډیو یا د هغې نشریات به ستاسو په انم کې وي نو د هغې خلاف به ګامونه پورته کېږي.
په قبایلي سیمو کې د پرمختګ جاج اخیستو لپاره په دې وروستیو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا شوې سروې وایي په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې قریبا 2.5% خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په پېښور کې کارپوه خبریال اقبال خټک هم وایي چې په قبایلي سیمو کې راډیو د بشپړ معلوماتو ترلاسه کولو یوازنۍ او مؤثره وسیله ده، او وسلوالې ډلې اوس یو وار بیا هڅه کوي چې د راډیوګانو په وسیله ځان رامخې ته کړي او خپل غږ ولس ته ورسوي.
او په دغه سیمه کې چونکې ریډیو زیاته اورېدل کېږي نو د دغې لپاره دغه تنظیمونه یا حکومت پخپله هم د ریډیو د لارې خلکو ته خپل پیغام رسولو کوشش کوي. کتل دا دي چې حکومت په دغه لړ حوالې سره څه ګامونه پورته کوي چې د هغه تنظیمونو د غږ او د پیغام په مخالفت خپل پیغام او غږ رسولو کوشش کوي هم کنه کوي.
خټک زیاتوي په قبایلی سیمو کې د پاکستاني وسلوالو رادیوګانې د ضربیازب عملیاتو تر شروع کېدو وروستو بندې شوي دي او کچېری وي نو پاکستان حکومت کولی شي چې په سوات کې د طالبانو د راډیو په څیر دا هم بندي کړي. بلخوا بیا د ټولنیزو ځوانانو د چارو کارپو رزق فهیم وایي په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې تعلیم د نشت برابر دی نو د وسلوالو راډیوي خپرونې په ځوانانو ډېر منفي اغېز کولی شي.
چېرته چې تعلیم او د تعلیم ذرایع کمېږي نو هلته ریډیو په خصوصیت سره به یو مؤثره رسنۍ په تور خپل رول لوبوي. او دویمه خبره دا ده چېرې چې تعلیمونه او نور داسې مواقع ځوانانو ته کمې دي که نه نو بیا سیاست ترهګری دپاره استعمالېدلی شي. نو زما په خیال خو دا دواړه خبرې سره تړلې دي چې بې تعلیمي او بیا دغه تعلیمي بې تعلیمي د فایده اخیستلو دپاره چې کوم دا ګروپونه دي که هغه وسلوال دي که نور وسټډن چې کریمینل ګروپس دي که نه هغه له دې څخه فایده اخلي او د ځوانانو چې کوم صلاحیتونه دي که هغه د خپلو مقاصدو دپاره استعمالېدلی شي او استعمالوي هم.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت روز ویلی وو چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بند کړې ده خو له دې وړاندې د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن ده د داعش د راډیو سټیشن له ډیورنډ کرښې اخوا په یوه لارۍ موټر کې ځای پر ځای شوی وي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په باجوړ کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې حکومت ورته مراعات او سهولتونه نه برابرې. دوی وایي په ډیرو بدو امنیتي حالاتو کې د باجوړ جنسي په لرې پرتو سیمو کې ماشومانو ته زده کړې ورکړې خو بیا هم تنخواګانې نه دي ډېرې شوي. دوی غوښتنه وکړه چې کمیونټي سکولونه دي هم د حکومت د نورو ښوونځیو په شان شي او د معیاري تعلیم لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. شانواز ترکزی په اړه رپورټ لري.
د وفاقي حکومت لخوا په قبایلي سیمو کې 2 کال وړاندې پرانستل شوي د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو باجوړ ایجنسۍ استادان وایي چې هغوی ته لا هم 5000 روپۍ میاشتنی معاش ورکړل کېږي. دوی وایي چې هغوی په داسې حالاتو کې ماشومانو ته سبقونه ښیلي چې کوم مهال سرکاري سکولونه ړنګېدل او سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. د یادو سکولونو د استادانو د اتحادیې د قبایلي سیمو لپاره مشر محمد اسحاق چې په ګردۍ سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د یادې ادارې په یو سکول کې مشر استاد هم دی وای
زمون په باجوړ کې دای موږ ته ویلو چې لاو نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن دا غیر ساين نه په دې باندې د څه وکی تاسو ترګي یعنی تاسو ماشومان چې پیدا کی په ای باندې مطلب دا چې ماشومان باندې به یو ټیچر وي. بیا موږ چې دلته وکړل د پاټه حالات څنګه لږی دي تاسو پته ده چې دلته موږ سره 50 شپېته شپېته الکان راغله او یو ټیچر بهر کې څنګه سره ماشومان 150 او 160 او زما سره خپل 179 ماشومان او موږ 3 ټیچرز
د خار باجوړ په سیمه کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سکول مشر او دغه استادانو د اتحادیې د باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری نعمت الله جان وای چې هغه د عسکري اپریشن نه وړاندې هم دغه تعلیمي ادارې په حجرو او کچه کورونو کې خلاصې ساتلې وي او تر دې دمه هم په هغه حال کې ماشومانو ته سبق خای.
د شتګرۍ د وژن اکثر زمون کې کومه ته جی سکولونو او خو ټول لاګي مرادونه چې کوم دې تبا شو یو کنه او زمون چې کوم د سکولونو نو اکثر زمون کو خپل ځاګي کورونو کوم دا بچیان ته چې کوم دې تعلیم خو دلو چې مون بچیان ته په دې سره کوم تعلیم ورکړې دي چې مون ته له کسو دا نه و چې دا د حکومت خلق دي او د حکومت په نظر باندې مونږ ته شکر ګوري د دې خلکو د خیر کې د خلکو جو خدای خو خدای خدمتګار چې د ماشومان چې کوم دې په خدای سره ځاګي کوم دې کار کوي نو دې د وژن کومه او تدګشي مينې زمون غاټه وجداد
بیا نو دغه استادانو غوښتنې څه دي؟ محمد اسحاق زیاته کړه
زمونږ تنخواه اوچته شي او موږ دې ریګولایزیشن طرف ته لاړ شي چې موږ ته 3 میاشتې کوارټرلی دی رالیږي خو په هغه کښې بیا 1 میاشت دلته په اسلام آباد کښې ولګي 1 میاشت په پېښور کښې ولګي 15 میاشتې پس موږ ته دا تنخواه میلاویږي او هغه 15000.
بلخوا د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي نزاکت خان په وینا چې د وفاقي حکومت لخوا یو تجویز راغلی چې کینې په راتلونکي کال کښې به د دغه استادانو تنخواګانې سیوا کړی شي خو دا خبره نه ده څرګنده چې کینې دغه تنخواګانې به څومره سیوا کولی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. د بیپولی خبرلانو سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې په نړۍ کې 110 خبرلان وجود شوي دي. په دې کې ډېر خبرلان په هغه هیوادونو کې په نښه شوي په کوم کې چې امنیتي حالات خراب دي. په دې رپورټ کې د پاکستان او افغانستان ذکر هم شوی دی. شاهین بنرې د رپورټ مهم ټکر ته وایي.
په راپور کې د خبریالانو پر ضد د داعش په شان سغدریزه وسلوالو ډلو په فعالیتونو هم رڼا چول شوې ده. د سازمان ستر سکتر ویلي د خبریالانو د تحفظ لپاره د نړیوالو قوانینو عملي کول لازمي دي. د خبریالانو پیرس میشت ادارې په راپور کې ویلي چې د کال 2015 راهیسې 1,000 خبریالان وژل شوي دي. روان کال د خبریالانو لپاره عراق او شام له ډېر خطره ډک هیوادونه دي چېرته چې په ترتیب 11 خبریالان په نښه شوي دي. له خطرې ډکو هیوادونو کې فرانس په دریم ځای دی چېرته چې وسلوالو د جنوري په میاشت کې 8 خبریالان وژل. د بی پولی خبریالانو د سازمان پر راپور کې هند هم په ګوته شوی دی چېرته چې 15 خبریالان وژل شوی دي. دغه شان په بنگلاديش کې د مقامی مذهبي سغدریزو لخوا 4 بلاګ لیکونکي وژل شوی دي. د راپور په پای کې راغلي چې د کال 2015 په پای کې 26 خبریالان په شام کې یرغمل شوی دي او دغه رنګ په چین کې 23 او په مصر کې 22 خبریالان په زندان کې دي.
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورئ. اوس هم د کرکټ په اړه یو رپورټ. بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 15 ورځنیو میچونو په لړۍ کې د لومړۍ لوبې په شان په دوام میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړی زیمبابوې بیټنګ وکړ او 253 سکورې جوړ کړ. افغان لوبډلې دا هدف د شهزاد محمدي د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو ښاریانو د شپې تر ناوخته پورې دا لوبه په پښتونستان چوک کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. دغلته د ننګرهار والي یا گورنر هم د نندارشانو په منځ کې وو. باز محمد عابد پی رپورټ را لګلی چې د ډول په موسیقي شروع کیږي.
د ډول او سورنی دا ساز د جلال آباد ښار پښتونستان واټ نه اورېدل کیږي چېرته چې تېره شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوي ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبه یې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لویه پرده ننداره کوله. د کرکټ په دې لوبه کې زیمبابوې په 50 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 245 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې د وروستي اور په دویم توپ باندې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لویه پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوې چمتو کړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه وروستۍ ناخوالی او وروستۍ بې امنیتیان یو انګیزه خپره کړې وه په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپله باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغې لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپله باندې زموږ هغه یووالی ثابته شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسنده دی. موږ امن خوښو، امن غواړو او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغې ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوښي د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریکه کړه.
ټول افغانانو ته مبارکي وایم او خوشاله یم چې د ننګرهار ځوانان په ډیر شوق په ډیر مینه د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي، یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبه یې په لویه پرده ننداره کړې وه خوشاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډېره
زبردست لوب وشوه کسا هم د زیمبابوی ټیم ډیر کم بیک کو خو زمنګا منډه جوړونکو دا خو د چي دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډالو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدی او سلیو دیرش منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو چې د نوموړي د کرکټ په 50 اوریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلی و چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 20 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په کوربتوب لوبې ترسره کیږي، د 500 اوورونو درې لوبې او د 100 اوورونو دوه لوبې به هم په راتلونکي کې جوړې شي. د یادولو ده چې کابو دوه میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلی و چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اووریزه او 200 اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خپرونه کې اوریدل مه هیروئ.